پنځه میاشت بعد بیرته ځي.
په دغه سیمه کې څومره کلی دي، څومره خلک به اوسیږي؟
یاره تقریبا زمونږ چې د خپل کلی درته یادوه، نور کلی نه یادوه. زمونږ کلی شیخانه بقابق نومیږي، مونږ تقریبا 4500 کوره لرو دې کلی کې.
تاسو خپل خو مراجعه نه ده کړې برښنا شرکت ته چې دغه سیمه زمونږ نه پیسې اخیستي او اداره سره شوي؟ څه اقدام هم نه ده کړې؟
مشران وردی نه پیګم چې دوی تاسو جوابونه وایي، خو دوی وایي چې دوی مشران هم بیرته کلی ته راځي. دا خبرې کوي چې سړی کې را سره بیا واده کړی چې سړی کې بیا راځي. نو زه ګمان نه کوم چې بیا راځي.
خستاسو اوس غوښتنه څه ده؟
زمونږ غوښتنه دا ده چې یا زمونږ پیسې بیرته راکړي یا موږ ته برق راځي.
اسام احمد خان، ستا مشکل به مطرح کړو، د برښنا شرکت سره به مطرح کړو.
تشکر تاسو د رادیو نه.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کابل برېښنا رئیس خاغلی محب الرحمن محمد سره شریک کړه. جناب محمد صاحب، د میر بچکوټ ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی، نوم یې عیسی محمد. دا وایي چې تقریبا یو کال یو نیم کال کېږي چې زمونږ د کلي نه د برېښنا لپاره پیسې راټولې شوې. دغه پیسې هم اوس ورکې دي او برېښنا ته هم انتظار وباسو. دغه پروسه څنګه ده دې ولسوالیو ته د برېښنا د رسولو؟
همیشه لپاره د خلکو ته ویلي دي چې د برېښنا توزیع، د برېښنا لپاره انکشافي او تویسوي کارونه د کابل برېښنا وظیفه ده، نه دا دی چې د هغې کلي او کور د ملکانو وظیفه. مګر بیا هم زموږ خلک په ډېر سادګۍ سره چې یو څوک ورته مخکې ودرېږي او په جومات کې ورته غږ وکړي چې پیسې راټولې کړي، زه درته برق راولم، به دوی دستي جیب ته لاس کړي. زما هیله مندي دا ده چې په راتلونکي کې په هېڅ ولسوالۍ کې باید داسې ونه شي. موږ هېڅ په جریان کې نه یو چې دوی چا ته پیسې ورکړي دي، څه د پارې ورکړي دي. دوی کولی شي چې د کابل برېښنا ریاست ته، خاصتاً زما دفتر ته چې د دوی په مخ باندې خلاص دی، خپل ستونزه ما سره شریکې کړي. ما ته یې وویل چې دوی چا ته پیسې ورکړي دي او کارونه یې تر کوم ځای پورې رسېدلي.
دا وایي لاین هم یو اندازه تیر شوی او تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه کار په ټپه ولاړ دی.
ما ته دلته یو شک پیدا شو. اول باید دوی د خپله د پیسو مسله روښانه کړي چې زمونږ پرسونل ته یې ورکړي، خپل وکیل ته یې ورکړي، ملک ته یې ورکړي. دا خبره باید روښانه کړي. خو دا دویمه خبره تاسو وکړه چې پایې ورته راغلي، لحنونه سره راغلي، دا حتما زمونږ د هغه نیمه کاره پروژو د جملې نه څخه دی چې زمونږ یو 3 نوي نیمه کاره پروژې لرو د کابل په اطراف او داخل د کابل کې، چې د هغې دپاره په 1940 کال کې، په 1950 کال کې او 1960 کال کې زمونږ ته په تلاش همدا دی چې جنس ورته تهیه کړو او د دوی د نیمه کارونه باید سرته ورسو. د 1960 په دې خوا موږ هغه پروژې اول په نښه کړي چې کاري اولویت یې درلود. معنا دا چې فیصدي د کار د هر چا چې زیات او هغه په اول قدم کې او چې همداسې په فیصدي سره ښکته، یعنې ډېر کار چې د چا شوی او هغه ونیول. چې دغې جملې څخه زما خیال د درې پروژې موږ د 1.8 میلیونه افغانیو د بودیجې په لرلو سره دا موږ ترتیب کړی چې دولې موږ خپل عمومي ریاست ته لیږلی دی او د تدارکاتو شعبې ته رسېدلی دی او هغوی غواړي وایخلي. تهیه د جنس کله زموږ په واک او اختیار کې نه ده. زموږ عمومي د برېښنا ریاست زموږ دپاره جنس تهیه کوي او کار کولی په موږ باندې دي په ساحه کې عملا.
محمد صاحب، د جنس پوره کول چې ستاسو وظیفه نه ده، نو د چا وظیفه ده او کله به د دغو اجناسو کمبود پوره شي؟
تهیه کول د جنس زموږ وظیفه نه ده او موږ یې نه تهیه کوو. دا د برېښنا د عمومي ریاست وظیفه ده. هر زمان چې موږ ته جنس راورسېده ان شاء الله موږ په کار باندې شروع کوو.
جناب رئیس صاحب، مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې ما ته یو تشویش پیدا شو چې دا پیسې چا اخیستي، ملک اخیستي او که مشر اخیستي. دوی په ټلیفون کې موږ ته وویل چې دغه پیسې یو نماینده هغې اخیستي.
تاسو کولی شئ ورته چې هماغه خپل نماینده ونیسئ او خپلې پیسې ورنه واخلئ او بیا نو هماغه ټینګ کړئ چې تاسو ته برق درکړي. په بعضې وختونو کې، بعضې ځایونو کې، کلو پراختیا وزارت په هغه مشورتي پروژو کې چې دی په کلو کې د خلکو سره په مشوره باندې پروژې پلي کوي، هغه خلک اولویت ورکوي برق رسونې ته. هغه هم موږ ورته جدول تهیه کوو، ورته وایو چې زموږ دغه 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 شیان په کار دي. موږ نغدې پیسې ونه ناخلو، بلکې هغوی په خپل هغه جنس بلته راوړي او موږ ورته مصرف رسونې کوو چې د دې بیلګې موږ سره د کابل په اطرافو کې شته چې بعضې خلکو د انکشاف د هغه پیسې خپله د برق په رسونه کې مصرف کړي.
جناب رئیس صاحب، میربچکوټ خو داسې یو ولسوالۍ ده چې د کابل ښار نه لرې هم نه ده. دغه ولسوالیو ته د برېښنا د رسولو دغه پروسه څنګه ده؟
درې څلور کاله پخوا په شاشید کې موږ برق نه لرو، په کارتانیو کې نه لرو، په کوتالي خیرخانه کې نه لرو. خوشبختانه برق نن سبا عین تر فرضي ولسوالۍ پورې رسېدلی چې په قرباغ ولسوالۍ کې هم. خو یو خبره کول غواړم، هغه داری چې د کابل برېښنا ریاست فزیکي او مالي توان به دومره نه وي چې یو دم دې د کابل په چارلاګانه ټولو ولسوالیو کې د شروع کې او په ځرب د درې میاشتې یا تر یو کال پورې د ټول ولسوالۍ ته برق ورسوي. په مالي برخه کې هم موږ نشو کولای چې د ټول کابل اطراف او ولسوالیو کې د دې ټولو دپاره یو دم جنس واخلو او یو دم انتقال کړو او بیا کاري او فزیکي قوت بیا کمه ده چې د دې هغه انسټالیشن یې صورت ونیسي. زموږ د برق رسونې سیستم چې دی یو دایروي شکل لري، خاصه اول برق اخلي او بیا همدغسې په امتداد باندې ګډ چاپیره خطونه ایستل کیږي او همدغسې رښتیا هم دا پروسه په کابل کې تعقیب شوې چې تر نن وخته پورې ادامه لري. میر بچکوټ هم زموږ د کابل ولایت د ولسوالیو څخه یو ولسوالي ده، موږ مسامامي او متحد یو چې دوی ته برخه سانیو.
دغه امیدواري به ډېره موده ونیسي او که نه وعده ورکولی شي چې په څومره وخت کې به دا برېښنا ورسیږي دغه ولسوالۍ ته؟
موږ ټولې پروژې چې دی تدارکات ملي ته ځي او کله چې اپروف شوي او هغې ځنه ومنل شوي او جنس موږ ته راورسېده، موږ مسامام یو متحد یو چې هغه جنس انسټال او خلکو ته برق ورسوي.
محترم مومن صاحب، که دا تاسې ته مراجعه وکړي څه مرسته به ورسره وکړی او دی کله کولی شي چې ستاسې دفتر ته درشي؟
هر وخت کې راتلی شي، اته بجو نه تر پنځو حتی تر شپږو پورې زه دلته همیشه. ما ته خلک راځي خپل کارونه مخته بیایي، سبا راتلی شي بل سبا راتلی شي، دا دروازه د دوی په مخ خلاص.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، یو ځل بیا مو د هر ماشوم لپاره خبرونه ترله ازادي رادیو څخه ارکلی کوو. نن له موږ سره په خبرونه کې د خوانې او روزنې د وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو رئیسه تورپیکې مومنده نوموړې د نجونو په میاشتنۍ ناروغي باندې خبرې کوي.
خصوصا هغه نجونې چې د ابتدایي دورې نسانۍ دولې ته ځي په ښوونځیو کې، او هغې ته خاص ځینې ښځینه مشکلات پیدا کېږي، او هغې له یو ماشوم نجلۍ نه یوې ښځې په توګه باندې یعنی میاشتنۍ عادت ورته پیدا کېږي. ډېر زیات نجونه په دې دوره کې مکتب پرېږدي. کله چې نجونه مکتب پرېږدي، طبعا د دې شمېره زیاتېږي، شاګردان چې بیرون له مکتبه دي یعنی اوت آف سکول شاګردان ډېر زیاتېږي.
یعنی دوی دغه میاشتنۍ مریضي چې دغه د لامل کې دوی مکتب،
یعنی یو لامل دا دی تقریبا 15% یا زیاتر دغه نجونه د دې لامل چې اسانتیاوې په مکتبو کې نه لري، په ښوونځیو کې نه لري، دوی د تعلیم پرېږدي. او بله یو لوی دغه دا دی چې کورنیو سره دا انګیزه پیدا کوي چې اوس غټه ښځه شوي مثلا، د دې په ځای چې دا تشویق شي دا د یو ماشومتوب د دورې نه یو د لویوالي دورې ته یعنی یو د زیری ورته یو د خوشحالۍ احساس وکړي چې دا د دې د صحتمندۍ د دې د راتلونکي د امیدوارۍ یو نښاني ده. او په دې کې ښکاره شوه باید مون مور پلار وویړي او دا نجلۍ تشویقي. هم متاسفه تاسو ګورئ چې ډېره زیاته هغه ځپل کېږي، هغې ته مثلا هغه دا شرم ګڼي او دا په هغه اول ځال باندې چې دا مثلا مریضي ورته پېښېږي، دا ډېره هیجاني او ډېره مثلا بیخي حتی تکلیف ورته پیدا کېږي، ډېره شاک کېږي چې دا څه حالت دی، چون هېڅ د دې په هکله معلومات نه لري.
په ښوونځي کې استادانې او په تېره بیا د ښوونځي مدیره څه کوي؟ له دوی سره کومه مرسته کولی شي؟ ورسره یې کړې ده
او طبعا دا هم یعنی اوس په دې کار روان دی چې باید دا مدیرې د وظایفو په لایحه کې دا ځای په ځای شي، خصوصا د ښځینه ښوونځیو کې، ځکه زیاتره د شپږم صرف نه پورته نجونه جدا درس لولي دي، هلکانو نه کنه تر ابتدایي دورې پورې خو شریک دي، بیا پس خاص د نجونو لیسې دي چې مشخص هلته نجونې درس لولي. نو په دې لیسو کې باید سل په سلو کې مدیران دا آګاهي ورکړي، معلمین یې ترین چې په دې رابطه چې د نجونو سره مخکې مخکې نه مشورې وکړي، هغې ته نیکې او ښې مشورې ورکړي، خصوصا د دې پرابلم په هکله چې دی ته راځي. ګوره موږ چې اولیدلي موږ هم پرابلم وایو، هلته دا یو پرابلم نه دی، نه دا یو مریضي ده، دا یو طبیعي یو حالت دی. اما چون محیط دی خصوصا د کلچر او فرهنګ داسې تاثیر لاندې راوستي چې بېرته دا بیخي یو مشکل پرابلم جوړ شوی، او ټول نجونه دې ته فکر کوي او همیشه مثلا د دې په هکله تصورات لري چې دا به څنګه یا یو تشویش دی ټولو ته. نو د دې د تشویل په حال باندې باید دغه پوهنه او دغه آګاهي ټولو ته ورکړل شي چې دا یو نورمال پروسه ده، دا یو ښې پایلې لري. که یو هلک مثلا په همدې مرحله کې هغه هم ځینې تغییرات د هغې په وجود کې راځي، مثلا ګیری راځي یا بلیت راځي او نور مسایل لري، عین شی همه څونه ګوره د خوشحالۍ او د هغې ګرځیاته او کورنۍ جشن نیسي او مبارکي ورکوي او بل ته چې هغه د زوی د ځوان شو جنې د ځوان دی اما متاسفانه عین علا چې په جلې راځي ټولې پټي ټولې او بل ته دا موضوع اس نه روخانه کوي هغه جلې خپل شرمېږي په دې ورځو کې تو ګوره بیا برخلاف چې جلې بیچاره کوي شاید بعضی دردونه احساس کا بعد مشکلات رواني عصبانی حالت پر راځي لګ نور نه او سلای کمیږي اما هغه د غذا تر مرته یو ضرورت لري او باید نورمال هغه خپل انرژي واخلي
تاسو په نظر مثلا په خوانځیو کې څه ډول سانتیاو په دغه وخت کې جنو ته باید مساعد شي
یعنی تر اوسه دې موضوع ته دومره ډیره چې مهمه ده او دومره ډیره چې دغه لري په دې نظر ته نو کتل شوی یعنی همیشه دا شرم ګرځي کېدل او چا پټوله خصوصا په هغه خوانځیو کې چې استادان ناری نه دي مثلا هیڅ وخت په دې موضوع نه غواړي تماس ونیسي او زیاتره غواړي چې ځان ته وباسي مثلا نه تاسو شاګرد سوال مو لري شاید او ناری نه استاد
حاضر
نه وي جواب ورکړي حتی بعضی مضمون دي مثلا بیولوژي مضمون او دا مضمون دي حتی هغه صفې چې د درس لسل کېږي هغه استبلرکیږي سنجاکیږي چې دا صفې مل ولې دا لسل وړ نه دي باید په غیزیات غور وشي په هغه کې د شاګردانو ستونزې حل شي دا د هیواد په کچه ستونزه ده دا زده کوونکي چې نن د تعلیم نه پاتې کېږي سبب په ټولنه کې د مشارکت کمیږي د هیواد په کچه د اقتصاد او دغه د وروسته پاتې لامل ګرځي نو د دې په خاطر باید د تدیر توجه شي په وزارت هم هڅه وندم دا چې په دا موضوع په دې حالت پرینی دي په دې اکله ورکشاپونه دایر کې په دې اکله نجونه ته نیکی مشورې ورکي او تاقونه ورته جوړ کې مثلا چې د هغه خپل علایده او تاق او سي چې هغه خپل مشکلات پکې حل کړي د دې کې استرات ضرورت لري چې مثلا مشورې ته د سنفیانو لخوا یا د استادانو لخوا که دا کور کې د موضوع نه برمله کوي نه روښانه کوي او شرمېږي نو خپل همزول سره د یو مشورې په توګه یو د رحمت په توګه کولی شي چې دا موضوع یاد شي په دې جرباس وشي او د دې تاګي ورکړي چې دې څنګه د خپل میشتنۍ عادت یا پرې دوره کې چې خوندي تر ځان خپل صحت او ساتي افضل صحه او ساتي خپل روغتیا خپل پاکوالی وساتي تر څو چې هم دوی راحت وي یعنی په آرام او مسون حالت مزه که خپل د دې تشویش دی دا همیشه فکر کوي درس ته متوجي نه دی متوجي چې څنګه وکم یا چې تلاړ شم یا څه نه وخت لري یا څه مشکلات لري یا څوک راته پیغور را نه کی کوم ځای مثلا نه پاک نه شي همیشه د تشویش کوي چورته چې چیرته لاړ شم یو ځای مناسب نه چې دا مثلا خپل دغه تبديل کی یا امکانات ولري چې او بو ولري او سفارت وکي په ځان پاکوالی په خاطر نو د دې په خاطر باندې د دې ته توجه بایتوشي وسم شوی دا روانه ده د پروسه چې دا ته د امکانات مساعد کې او د دې د مکتب د پریخودونه جلوګیږي ځکه دا یو لوی عمل دی
تاسو فکر کوئ سره لیست چې ورکشاپ هم دایر ک خونکو ته څومره به تاثیر وکړي په کورنۍ او پنجونو باندې او یو څه بعد د رواني فشار نه دوی راوځي
طبعا که یو موضوع هیڅ جرباس په ودی شي او موضوع یعنی مابین ترانه شي د په خپل حالت پد شي خو هغه نه څوک توجه نه کوي اوس دا خدای چې دا موضوع ټولو په حضور کې وسه یعنی ورکشاپ په دایر شو مثلا د پوهنې وزارت چارواکو ټولو دا تشویق راغله لوي کتل مثلا موین صاحبان او خپل وزیر صاحب او نور استادان د دینه استقبال وکاو او استادان ته د جرأت ورکو چې تاسو په جرأت کولای شئ په دې موضوع جرباس وکړئ دا موضوع لاړ شي همداسې چې مسلمانان موږ به شک هر حکم چې خدای پاک منو او په شریعت کې راغله یو هغه ته احترام دوه هغه ته په ځان قبولو دا هم یو طبيعت دی دا هم یو د اسلام د دین یو د فرایز څخه د چراغله یو نه د حالت په انسان راځي څنګه موږ هر شی منو مثلا روژه په دې وخت کې نیول کې یو مونږ نیول کې دا د څه تعبیر نشي چې مثلا د جلی مونږ نه کوي دا مشکل لري دا به ناپاکه یو دي سره بناسته ولا رکنه حتی د څه یو د رسم رواج مشته په ولایت کې چې په دغه دوره کې هغه جونه به چرګان بیخي هغه خپل حقوق نه محرومي مثلا دوی سره څوک نه کینی او سره خبر نه کوي ته چیرته نوري یعنی په دې حالت کې دا چې دا ناپاکه ده د څه یو تعبیر کوي چې دا یعنی لکه یو ګناه چکړي بعد دغه ورته ور نه کوي ځکه دا یو بنار پروسه ده باید د هغه خپل ضرورت او هغه خپل اړتیاوي په دې وخت کې پوره شي او دا ورته باید
تاسو که په اخر کې ډیر لاند په ډیره خبرې وکړي چې چیرې دغه ستونزې حل نسی په دغه سی وخت کې جنکې ته پام ونیسي څومره په دې بد تاثیر وکړي څومره په رواني فشار لاندې دوی را لوي سينوري
د دې خزینه خون کې نه لري چې د تدا مشوره ورکي باید ته د څه معلومین ترنچ چې ور سره مشوره ورکي ورته وایي چې دا کوم نورماله پروسه ده ته لګاګي ورکي د خپل هغه دوره وخت یادداشت ونیسي او سمودګي ورته ولري یو طریقه د استعمال او استفادې وسایل او مواد ورته ذکر مثلا ډیر ایجانی نشي ډیر مشکل ځان ته فکر ونی کدا یو عادی پروسه وګڼي تحصیل لاندې را نشي مثلا زیاتره او کورنۍ ته مایند ته باید د اولاد هر نیک مشوره چول کې د یکلم باید نجونو ته غي بر کې وسره وګوري نو کو شوراګان د طریقې کول شو چې موږ ځنه مایند هم وګورو هغه ته هم وایو چې نجونو ته په دې اکل روخاني وچوي او د تل یو څه مسائل مخکې مخکې نه ورته وایي چې د دې بیا په هغه دوره کې اوسه آمادګي ولري یو بل عمل درش دی تعلیم نه کوي په کور کې نه بیا د کم عمر ودونه هم لاته دادې مثلا بیا د دې مور پلار وایي چې استاد تعلیم نه کوي کور کې استه یا مکتب ته اول نه پری چې لاړ شي بیا چې نه پری ځان اوس واده کوي چې د نجونې په دې سن کې باید واده شي دا یعنی دا یو منشا د څو نورو مشکلاتو د نجونو ته مخ کې راځي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.